د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخاب وا ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو ستا ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلانکي رشتہ ویلې ده ته دا مټه قدمه انتخابه وه په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي په دوی باندې اعتماد وکړي دوی پری دی هغه پانزه ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري مین لري پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیل بیل ستونزو څخه هم کړيږي خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده بیا هم دوی په خپل وړتیا سره حدس کوي چې پانتون ته پیوډول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالی شي خپل موخه ته ورسیږي خپل حقوق پانځي وي افغانستان کې بدبختانه چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوي چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسېږي موخو ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی له هغه نه ګټه نسي پورته کولای دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه به ورته په زړه نه پیدا کیږي هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسي کولای نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپلو هغه راتلونکو موخو ته ورسیږي
د پغمان اوسیدونکی فدا محمد وایي دا چې دی خپله د خپلې خوښې وړ پانځي ته نه دی پرېښودل شوی بده خاطره ورنه لري له همدې وجې خپل کشران ورونو او زوی ته دا اجازه ورکوي چې خپله تحصیلي رشته خپله وټاکي
ما د ورونو کوم هغه رشته ته خواخه وا او سغای کو بس خپل په خواخه باندې رشته ویلې لکه د فامیل له خانه ته سب هغه نه و چې تر دا هغه د رشته وایا دا وایا رشته ته خپل هغه نه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وایا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي پس موږ ورته دا هغه د ځوانان دی پری دی خپل طبیعت ته دی پری دی کوم رشته ځاوتې هغه خپل په ځاغ باندې وایي ځاغ باندې مشکلات ته کې راځي 50% ته نړۍ 50% ته نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کېږي نه نو مطلب اما خپل په ګړه باندې چې وی وایي ازو ته مې وایم چې انجینری وایا بس هغه راته زما خپل شوق د چار چې ویلې روزانه ورته مې تکړه چې درسونه دی وایا ځوانې کې دومره توجه نه درسو ته چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان ورځي کاش چې مې دا درس ویلای وو
بیا کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان خپل د خوښې وړ تحصیلي رشته ونشته کوي ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي
متاسفانه د مونږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس وو نو داسې یو ځوان ته چې هغه یاد مکتب نه فارغ شوی وی یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله و چې غوی د خپل خوخه کومه پانځي انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړل چې څنګه زه د دورسم نه فارغ شولم یو چانس ماته برابر شو زه مصر ته لاړم په مصر کې هم د ما هیله دا و چې که زه وکولای شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو و چې هغه د طب برخه و په هغه کې زه ادامه ورکړم متاسفانه د طب برخه کې موږ تلته امکانات نه وو نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پانځي مې خلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته په افغانستان کې تقریبا 12 کال څه باندې 12 کال د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زمونږ پکې نه وو او د فامیل دی طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت او د مادي امکاناتو کمای وو نشو کولای چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط په غوږ کې دا ما ورکو
بله کدره توې چې یو شمیر کورنۍ او کې کله چې ځوان د خوانځي څخه فارغيږي نو لمخ کې نمور پلار دغه تصمیم مرتنی ولې وي چې ته مثلا فلانه پانځای وای کړي خوخه کې نه خوخه اول په دې خبرې وکړي چې د کورنۍ ولې دا کار کوي
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل د هیلې بچاغه څه شي سره چې علاقه لري په مغه برخه کې خپل ولور زده کړو ته ادامه ورکړي نو په خاله کې مخ کې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو جواب ته دا و چې کېدې شي فاميلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به و چې هغه پانځي یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل پیغه کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا بل سره وونه بیا هم یعنی یو تو دات فاميلونو د خپل اولادونو لپاره مخکې نه پانځي انتخاب به ولې ز فکر کوم دا ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصول یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصول یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه د ته پریږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پانځه انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي هم معنوي سپورټ دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولای شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ لپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپل جامعې او د خپل خلکو لپاره
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پزره نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیای لن موري سره مو مارکه کړی په ګاډي سره وبرو
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقع ډېر ما لیدلي دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه شی ده؟ زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړو. ما وترنري ویلې وه چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې ده. بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کوه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وی چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده وی چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځی وایم. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیات د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاستئ خپله مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم، استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس هماغه پوهنځي کې دوی دي. د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی خپل څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد په نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګه شي، او دوی خپل توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخواه پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنځه ته مغه بوای. د موږ یو ډیر با استعداد یو خپلوانم دی چې ماشاءالله استاکره انجینر دی، دا څلور ځله د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ، خپل دلخوا پنځه چې انجینری و هغه ته کامیاب نشو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار فنتون انجینری نه فارغ شو، ماشاءالله استاکره انجینر دی، یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کور نه دی او بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او هماغه رشته بشپړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي، ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي، چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته. اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډیر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغه کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغو فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنې په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپلې شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هرې لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دوی آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دوی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هېواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هېواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هېواد وو، موږ به د هېوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست. الله مو مل او ملګری.